دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خولم لري پام کوئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانیم پام کړئ د سات خبرونه ته د رواداری په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2020 کال د اگست له 15 مینیټې څخه نیولې د 2020 د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 633 پولیسي خلک د مخکنی حکومت نظامیان سلفیان د مقامت جبې غړي او نور وژل دي. رواداری د بشري حقوقو یو سازمان بلل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته له افغانستان څخه د باندې جوړ شوی د دغه سازمان په راپور کې چې پرون د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی راغلی دي چې دوی په کندهار، پنجشیر، ننګرهار او سرپل کې د طالبانو له لوري د خپل سر وژنو په اړه پلټنې کړې دي. راپورټ وایي چې په دې همده کې 340 کسان په کندهار، 114 په پنجشیر، 100 تنه په ننګرهار او نور په سرپل کې وژل شوي دي. طالبانو لا هم دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د خپل سر وژنو په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو راپورټونه بې اساسه او مغرضانه بللي وو. د رواداری سازمان له یونما څخه غوښتنه دي چې په افغانستان کې د خپل سر وژنو او بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت لخوا رهبري کیږي وایي هغه شمیر افغان بندیان چې د کراچۍ له زندان څخه خوشي کیږي د طالبانو حکومت په مالی لګښت به هیواد ته انتقال شي. دغه سفارت د سه‌شنبې په ورځ په ویلامي کې ویلي دي چې د افغان بندیانو له کورنۍ څخه غوښتي چې په دې برخه کې چا د پیسو له ورکولو څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ کې د زندانانو یو مسؤل ویلي وو چې روان ونی به له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان بندیانو استولو لړۍ پیل شي. د پاکستاني چارواکو د معلوماتو پر اساس په دغه هیواد کې پولیسو د یو لړ عملیات پر مهال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو او ویزو نه لرلو له امله لږ تر لږه 12 افغانان نیولي او زندان ته وړي دي. افغان سفارت د دسمبر په 13 په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د شاوخوا 2000 بندي افغان کډوال لړلي په تیرو درو میاشتو کې څه باندې 1500 تنه خوشي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان پرون د چهارشنبې په ورځ په ویلامي کې د پاکستان حکومت په سیاسي مشرتابه باندې د تازه بردونو د کولو ګواښ کړی دی. د پاکستاني طالبانو په خبرداری کې په مشخص ډول د غیواد د دوو لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي په مشرانو باندې د بردونو خبرداري ورکړل شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر صدر اعظم شهباز شریف کوي او د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي مشر د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری کوي. پاکستانی طالبانو لاغه ورسته د خبرداري ورکړ چې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د ملي امنیت په شورا کې پریکړه وسوه چې د ترګرو پر ضد به له ټول ځواک څخه کار اخیستل کیږي. پاکستانی طالبان وایي چې د پاکستان حکومت د هغوی پر ضد جګړه اعلان کړې ده. پاکستانی طالبان له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ پر ضد بریدونه کوي او څه موده مخکې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد هم د بریدونو خبرداري ورکړ. بلې خوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې چې د پارلمان په ودانۍ د برید دړکې ورکوونکي او په ټولنیزو رسنیو کې خبرونکي تورن کسان نیولې دي. ښاغلی ثناءالله په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې ناقانونه اعلان شوي ډله تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو پیلولو لومړی شرط دا دی چې هغوی د وسله په مځکه کښېږدي او د هیواد اساسي قانون دی ومني. په اسلام آباد کې د امریکا جغ د اردو څانګې خبریال عاصم علي رانا د راپور له مخې د بیا پښتنې په ځواب کې د کورونا چار وزیر وویل موږ هیڅ کله هم دا نه دي ویلي چې د افغانستان په خاوره کې دننه په یو چا برید کول غواړو. د یادونې وړ ده چې په ځینو پاکستاني رسنیو کې د رانا ثناءالله یو بیان راغلی و چې پکښې ویل شوي وو چې افغان طالبان دي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه ودروي او که داسې ونه کړي نو پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه د دغه ډلې پټنځایونه په نښه کولی شي. د رانا ثناءالله د دې بیان وروسته افغان طالبانو هم غبرګون وښود او ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان پر ضد داسې بیانې ورکول کیږي چې د تعصب وړ دي. د امریکا پوځ ویلي دي چې د سوریې په ختیځ کې امریکایي اډه چې ائتلافي ځواکونه هم پکښې میشتي باندې دوی توغندۍ وارسوي خو کوم ځاني او مالي تلفات یې نه دي اړولي. په برتانیا کې میشت د سوریې د جنګ څار ډلې ایراني ډلې په دغه برید تورنې کړي دي. ایران یو ورځ له مخې د خپل هغه جنرال درایم تلن ولمانځه چې د امریکا د ډرون په یو برید کې وژل شوی وو. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په تهران کې په دې لړ کې په جوړ شوی یو پروګرام کې قاسم سلیمانی چې د پاسداران انقلاب څنګ کډ ځواکونو کمانډانو د وژنې د بدل اخیستو هوډ وکړ. د امریکا مرکزی کمانډانی سنت کام په خپل بیان کې په دې برید څوک تورن نکړل خو ویل چې په دغه برید کې د ائتلافي ځواکونو پوځي اډې ته تاوان نه دی رسیدلی او نه څوک زخمي شوي دي. په سوریه کې لا هم سلګونه امریکایي ځواکونه دېره دي چې د هغه نړیوال ائتلاف برخه دي چې د اسلامي دولت د ډلې فاتسو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. او د نایجیریا محلي چارواکو ویل دي چې د غیوات په شمال کې هغه کښتۍ چې د سلو څخه زیاتې ښځې او ماشومان پکې سپاره وو په سیند کې ماته شوي او له هغه ځایه څخه یې تر اوسه لس جسدونه راایستلي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د دغې سیمې یو چارواکي یایا بیلو کوکو وویل چې په کښتۍ کې د حد څخه زیات مسافر سپاره وو. هغه زیاته کړه چې د ځایي لمبوزونو په مرسته یې د لسو مسافرو جسدونه پیدا کړي دي او د لسو نورو پسې لټون روان دی چې تر اوسه لا ورک دي او په اړه داسې فکر کېږي چې هغوی به هم ډوب شوي دي. هغه زیاته کړه چې اتیا تنه ژغورل شوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د مالی وزارت د پاکستان د کراچۍ بندر د ګمرک د مامورینو لخوا افغانستان په ترانزیتي مالونو د نوو شرایطو وضع کول د ترانزیت د نړیوالو اصولو خلاف ګڼي. وروسته یو اونیو کې د پاکستان د ګمرکونو مسؤلینو د کراچۍ په بندر کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو باندې نوي شرایط وضع کړي دي. دا ستونزې په داسې حال کې پیدا شوې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې هم ډېرې ښې نه دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومتي چارواکو لخوا د تحریک طالبان پاکستان د ډلې پاړه د روسي سرګندونو او غبرګونونو څخه وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي چې د پاکستان د حکومت د ګمرکونو مسؤلینو دغه هیواد د کراچۍ د بندر له لارې افغان سوداګرو ته د وارديدونکو ترانزیتي مالونو لپاره یو نوې کړنلار اعلان کړې چې د یوې خوا د تېرې کړنلارې پرتلا پکې په ترانزیتي مالونو محصول لوړ شوی او د بلې خوا پکې ځینې شرایط وضع شوي چې دغه خونی د چارواکو د وینا پر اساس د نړیوالو ترانزیتي قوانینو سره په ټکر کې دي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومن امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د کراچۍ په بازار کې د افغان سوداګرو څخه هغه اسناد غوښتل کیږي چې د په وینا دغه اسناد غوښتل د نړیوالو قوانینو په خلاف دي.
د دې سره زموږ د خپل منځي تړون چې اپټا تړون ورته وای او د بلملي قوانینو خلاف کار دي. نو لهدا نن ملي سوداګر تقریبا د تیرو شلو شپو را په دې خوا او تا قدرت تر خپل ډېر حوصله او په دې خاطر نن کانفرنس وکړي چې باید د غزموج دغه مشکلات چې موږ د کراچۍ په بندر کې جوړیږي خاتمه ورکړي. د دې مشکلات په درلودلو سره په دواړو خواو ته مشکلات رامنځته کیږي، دواړو خواو ته بیکاری رامنځته کیږي. ولې موږ هم تقریبا د تیرو څو ورځو راځي په سوو کانټینرونو زموږ پر نورو بندرو ته دي، بندر عباس ته دي او پر نورو بندرو باندې روان دي افغانستان.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی هم امریکا غږ ته ویل چې د کراچۍ په ګمرک کې مامورین افغانستان ته د ترانزیتي مالونو څخه د نړیوالو منل شوو قوانینو پر خلاف محصول اخلي.
دوی اوس د کمپنۍ په انویس باندې قناعت نه لري او دوی وایي چې نه، دا ستاسو کمپنۍ انویس چې راغلی دی پردن $50,000 دی، موږ خپل نرخ ورته راوباسو، خپل د ډیټابیس نرخ راوباسو چې هغه د مثال په ډول که $50,000 یو انویس دا یو لک شل زره یا یو نیم لک نیسي. د مثال په ډول پردن یو ټن غوړی دی په نه حساب په دنیا کې دوی په یو نیم زر نیسي. دا په موږ باندې دوه نقص راوړي، یو هغه خدمات او هغه ټیکس او هغه بیمه چې موږ د خپل اموالو کو په کراچۍ کې او پیسې باید دوی ته ورکو، روپۍ ورکو، هغه زاپه کیږي درې چنده څلور چنده کیږي. او بل دوی دا جی ډی کې رسایي د ویبک دلارې نه افغانستان کوم کشتم ترالي، افغانستان کشتم دی او قانوني معزلې سم مخامخ کیږي.
خاغل ال کوزي وی چې دا کار د دې سبب ګرځي چې افغانستان ته د توکو د لیک پر مهال په ګمرکونو کې د کراچۍ په بندر کې د لګول شوی نرخ په اساس باندې خپل مالونه محصول کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت هم د پاکستان حکومت دغه نوې کړنلاره د ترانزیتي نړیوالو اصولو خلاف ګڼلې ده. دغه وزارت وایي احمد ولی حکمل رسنیو ته په یو سوالي ویډیوي وینا کې د پاکستان حکومت غوښتي چې نوې وضع شوي مقررات بیرته لرې کړي.
په دې وروستیو کې پاکستان هیواد افغانستان په ترانزیتي اموالو ځینې محدودیتونه وضع کړي چې په نتیجه کې افغان سوداګر له ستونزو سره مخ شوي. د گاونډي هیواد دغه عمل د ترانزیت نړیوالو اصولو خلاف دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اپکا چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شو او اجرایی موده د 2020 میلادي کال د فبراير په 14 پای ته رسیدلی او تر اوسه دواړو هیوادو ترمنځ بل تړون نه دی لاسلیک شوی. د پاکستان په ګمرکونو کې دا نوې کړنلاره په داسې حال کې پلی شوې چې په دې وروستیو اونیو کې د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو حکومت باندې د تحریکي طالبان پاکستان د ډلې څخه د ملاتړ او په افغانستان کې دغه ډلې ته د پټنځایونو د برابرولو تورونه لګول شوي. د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي وایي چې پاکستان د ځینو سختدریزو ډلو په جوړښت او پیاوړي کېدو باندې په تېرو څو باندې دوه لسیزو کې پانګونه کړې وه چې اوس داسې ښکاري دا ډلې د دغه هېواد له کنټرول څخه وتلي دي.
پاکستان حکومت عمران خان
ښاغلي پرهادي وویل د عمران خان حکومت د دې زغم درلود او په خپله پیس حمید په ایسای کې وو. دوی پیژندل او تقریبا غوښتل چې د تحریکي طالبان پاکستان سره په افغانستان کې سوله وکړي، خو نوی حکومت غواړي چې په جدي ډول په وړاندې اقدام وکړي او ممکن پاکستان د افغانستان په دننه کې د هغوی په وړاندې اقدام وکړي او غالبا پاکستان به د افغانستان په خاوره برید وکړي. دوی وایي د طالبان حکومت باید دا مسله په جدي ډول حل کړي او دې ته حالات ونه رسیږي چې پاکستان پر افغانستان باندې برید وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو د تورونو په اړه د یو شمیر پاکستانی چارواکو تر څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت پاکستانی چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې له بی اساسه خبرو او پراونکو نظریاتو ورکولو نه دی ډډه وکړي. دا طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ویلا می کې ویلي بیا اساس او پرونکې څرګندونه د افغانستان او پاکستان ترمن د بے باورۍ لامل کیږي چې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي پاکستان حق لري چې د ترهګری زوبریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان نظامی او سیاسی رهبری ول هیڅ هیواد اجازه نه لري هغه ترهګرو ته پناه ورکړي چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه وکړي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شمې په ورځ پی وی لامی کې د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې ناسمې او د تاسف وړ بللې دي. مجاهد وای اسلامی امارت ټول هڅه کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان او هیڅ کوم بل هیواد په وړاندې ونه کارول شي. موږ همدې هدف ته ژمن یو، خو پاکستانی اړخ هم مسولیت لري چې د وضعیت د کابو کېدو هڅه وکړي، له بی اساس خبرو او پاراونکو نظریاتو ورکول څخه ډډه وکړي، ځکه داسې خبرې او بې باورۍ د هیڅ اړخ په ګټه نه ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستاني سیاسي او پوځي مشرانو کمیټې د دوشنبه په ورځ د جنوري 2مه هوډ څرګند کړی چې هیڅ یو هیواد ته اجازه ورنه کړشي چې هغه یو جنگل ته د پټېدو ځای ورکړي چې د پاکستان په خلاف بریدونه کوي. بلخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د سه‌شنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې د یو پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان حق لري چې د ترهګریزو بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي.
The recent statement by the Pakistan Mong da Pakistan de Milia Amniyat Committee la Rusai Lamin sa khabar yu de Pakistan khalak la terrorist bidun sa khair der zore dili di Pakistan hak lari che de tarah garai poland de lazam sa khadafa wakri
de America da baharani chawdran da charwa ki hamdaranga de Taliban u khosal che de tarah garai poland de mubarazi pa barh ki pa khpal jmano w daregi
we continue just as I said a moment ago to call
Mong hamdaranga la Taliban u khawalu pa ha jmani che kade da w daregi څو نور د افغانستان له خاورې څخه هیڅ وخت د نړیوالو ترهګري بریدونو د ترسره کېدو د ځای په توګه کاروانه خستل شي. د هغه ژمنې دي چې طالبانو تر نن ورځې پورې نه دي عملي کړي او یا یې د ترسره کېدو لپاره علاقه مندي نه ده ښکاره کړې.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مشهد دغه هیواد د ملي امنیت شورا د ورستۍ غونډې پاړې ویلي د پاکستان خلک د افغانستان همسایورونه دي، خو د پاکستان اوسنی حالت او نا امنی تر ډیره د پاکستان حکومت د خپل پالیسیو نتیجه ده. کرزی له نا امنی سره د موثری او اغیزناک مبارزې لپاره د پاکستان حکومت څخه غواړي چې د خپل تیر څول سیسو پالیسی باندې لسره جوړ غور وکړي او بدل کړي او له تهدید او زور زیاتی ډډه وکړي. د مخکنی جمهوری نظام د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د 2023 کال د افغانستان او سیمې لپاره اغیزناک کال وي. د 2023 کال پر وروستیو ساعتونو کې پاکستان دې نتیجې ته ورسېد چې د افغانستان په خاور کې د تحریک طالبان پاکستان په نخښه کولو حق لري. دا ښکاره تقابل طالبانو او پاکستان لپاره مناسب دی او افغانستان لپاره به ناوړه اغیزه ولري. په همدې تړاو د ولسمشرۍ ماڼۍ پخوانی مرستیال امر الله سره د ټویټرو په یوه لړۍ کې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان د پاکستان خپله پروژه بلل چې په خبرې پاکستانی استخباراتو د سلګونو قبایلي مشرانو د وژلو د افغان طالبانو د ملاتړ او نړیوالو مرستو د جلبولو ترڅنګ د یو شمېر موخو لپاره رامنځته کړې ده. تر دې مخکې څو ځلې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبان ترمنځ په کابل کې د خبرو منځګړیتوب کړی چې په اوربند هم تورېدلی وو. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واوري.
د سیمې او نړۍ په اړه پوښتنه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوي. د متحده ایالاتو د استازو مجلس د سیشن په پوره ځله مجلس یا جرګې د راتلونکي رئیس په ټاکلو کې پاتې راغی، ځکه چې د متحده ایالاتو د محافظه کارو یوې ډلې د کانګرس د 113 غونډې د مشي کولو لپاره د جمهوریت غوښتونکي کیرن مکارتي د وړاندیز په وړاندې رای ورکولو ته دوام ورکړ. د امریکا غاک د کانګرس د خبریالې کاترین جپسن د راپور د پښتو ژباړې اوریدو ته ساس پام راګرځو.
په متحده ایالاتو کې په سلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د استازو جرګې غړي سره لدې چې جمهوریت غوښتونکو اکثریت ګټلای د رای ورکولو په یو پړاو کې د جرګې د مشر په ټاکلو کې پاتې راغلي دي.
The people across this great nation د دې ستر ملت ټول خلکو په لوړ او روحانه توګه ویل چې دوی یو نوې لار او مسیر غواړي، یو داسې مسیر غواړي چې د بنسټپالنې کین اړخي ایجنډا مخنیوي وکړي. جو بایدن ځواب ورکوونکی وي او امریکا وشکوري.
له دریو پړاوونو او څو ساعتونو رای ورکولو وروسته د جمهوریت غوښتونکي ګوند مشر کیوین مکارتي بیا هم مونتوانید چې د متحده ایالاتو د جرګې د 404 دیش غړو څخه 213 رای ترلاسه کړي چې د ټاکل کېدو لپاره ساده اکثریت دی. جمهوریت غوښتونکي د متحده ایالاتو د راتلونکو استازو جرګې په ټاکنو کې په لږ توپیر سره اکثریت وګټه. په دې معنی چې کیوین مکارتي کولای شي چې یوازې د 4 رایو له لاسه ورکولو سره بیا هم د رئیس په توګه وټاکل شي، خو دغه مقام ته د هغه په نوماندۍ باندې 6 محافظه کارو جمهوریت غوښتونکو اعتراض کړی.
هغه سړی چې غواړي د دې مجلس رئیس شي په دې موافق دی چې واشنگتن مات شوی، او هغه دا څرګندونه په خپل وروستیو یادښتونو کې کړی دی. پزله پوری خبره داده چې په 1400 کلونو کې چې هغه په مشرتابه کې دی د بدلون لپاره تقریبا هیڅ کار نه دی کړی،
او داغه پر ځای محافظه کار جمهوریت غوښتونکو جم جوردن ته رائے ورکړه.
خای د استاذ د مجلس د رئیس د دندې لپاره مناسب کس هغه څوک نه وي چې دومره ډیر وړ.
د استاذ د مجلس ټولو 212 دیموکراتانو حکیم جفریز ته رائے ورکړه چې د دیموکرات ګوند د مشر په توګه خدمت وکړي.
مادم کلرک،
زمونږ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو لاتینای یو تور پوسته سړی د دې مجلس د مشرۍ لپاره نومول شوی دی.
خو اوس چې کیوین مکارتي ونه شو کړی 213 رای واخلي، د حکیم جیفریز سره به ښایي یو بل نومان را څرګند شي. تر څو چې د استازو په مجلس کې د دواړو ګوندونو مشران نوی ټاکل شوي، د متحده ایالاتو د استازو مجلس غړي نشي کولای لوړه وکړي او هیڅ غړی یا کمیټې کار نشي تر سره کولای. د استازو مجلس به د چهارشنبه په ورځ بیا غونډه وکړي ترڅو د رای ورکولو څلورم پړاو بیا پیل شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. په غزنی ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي په نسبي ډول اوس هم یو شمیر کورنۍ شتون لري چې د ګوزن واکسین له تطبیق سره مخالفت کوي. وایي په روان میلادي کال کې ول د سکرنلارو نه ګټه واخلي چې د ستونزه هواره او کچه یې صفر ته ورسي. نور تفصیل د مریم صافی پر رپورت کې.
سره له دې چې د پولیو په اړه کلونه عامه پوهاوی شوی، خو د روغتیایي مسؤلینو په خبره لا هم یو شمېر کورنۍ ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. د مسؤلینو په خبره سا کال یې کوشش دادی چې دا شمېر صفر کړي. په غزنی ولایت کې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤل ډاکټر فضل احمد حنیف وایي په تیر میلادي کال کې هم یو شمېر کورنۍ شتون درلودي چې د ګوزن واکسین له تطبیق سره یې حساسیت ښودو، چې دا پیښې ډېرې په هغو ولسوالیو کې موجودې وې چې هلته په تیرو شلو کلو کې د ګوزن ضد څاڅکي نه رسېدل او ماشومان به د ګوزن ضد څاڅکو څخه پاتې کېدل، او دا هغه سیمې دي چې له پخوا څخه د دې واکسین له تطبیق سره حساسیت ښودلو.
اوس لا هم بعضې نسبي چیلنجونه شته. د پروګرام په مخ کې یوه موضوع د رد ده. یو تعداد کسان په بعضې رسوالیو کې نظر په خپل طرز فکر سره د پولیو واکسین ردوي، چې هغه په ټولو رسوالیو کې زیات نه دي. په نسبي شکل باندې بعضې رسوالۍ فرزن لکه اوبندو، ګیلانو، ناواو، ګیرو، اندلو، قرباغ کې بعضې پیښې رپورټ کېږي چې بعضې فامیلونه حاضر نه دي دوی خپلو ماشومانو ته پولیو واکسین ورکړي.
ډاکټر حنیف وایي د ستونزو په وړاندې یونیسف یو پروګرام په لاره اچولی چې خلکو ته عامه پوهاوی او ذهنیت ورکوي چې د رد پیښې راټیټې کړي. ګل محمد چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي خپلو ماشومانو ته به واکسین نه ورکولو، ځکه چې د نورو کلیوالو او سپینګرو څخه به دا اوریدل چې دا واکسین د ماشومانو روغتیا او راتلونکي ته تاوان رسوي. خو کله چې د روغتیایي کارکوونکو او پوهو ځوانانو لخوا ورته پوهاوی وشو، اوس وخت په وخت خپل ماشومان واکسینوي.
موږ اول نه پی پی دوبدغه باندې پسته سلو موږ ته درک ولګې د چرختیا هم د واکسین ښه ده، خو ماشومانو ته مو ګټه کوي، اولادو ته بچانو ته مو ګټه کوي. اول لومړی کې خو به موږ دغسې کول، موږ په منطقه کې دغه اوازې ولې لاوله، موږ ته به د کلیوالو په دا منطقه کې دا خبره یو عادي خبره وله چې ټوله به دا منله چې واکسین تاواني شی ده، موږ ته تاوان کوي، اولادو ته مو، ماشومانو ته، کوچنیان مو، دا د کوپارو دسیسه داسې اسلامي اومد کم کی او دغه شکیه ولی خو وسه الحمدلله په دوه باندې ټول کلیوال پیږي موږ هم پیو سی واکسین څومره ګټور شید.
بل خو جمیله چې د سلورو ماشومان مور ده وای تل خپل ماشومان واکسین کړي او پراتلونکو کې به هم خپل ماشومان واکسینوي، او لنور کورنۍ هم غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زمانم جمیله د غزنی ولایت اوسیدونکې ما، اوس هم ځنی کورنۍ ستاسو خپل ماشومان ته د ګزان واکسین نور کوي او د واکسین پر وړاندې مخالفت ښیي. زه خپل هم د ماشومان مور یم او خپلو ماشومانو ته په وخت سره واکسین ورکوم، کوشش کوم چې واکسین ورته ورسیږي. د همدې له خاطر زما ماشومان ډېر صحتمند او روغ دي. له ټولو خلکو نه غوښتنه کوم چې خپل ماشومان په وخت سره واکسین کړي.
روغتیا پالان تر ټولو غوره تګلاره د دې لپاره چې د خلکو منځ کې د واکسین رد یا مخالفت پیښې راکم شي، خلکو ته د ټولنې د نفوس درلودونکو وګړو لکه دینی عالمان، ښوونکو او روغتیا پالانو لخوا د ګزند ضد څاڅکو په اړه معلومات ورکول ګڼي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په اوکران باندې د روسیې د ناپارولي يرغل د پیل کېدو نه راپدی خو څو باندې درې سوه ورځې تیرې شوې دي. امریکا ژمنه کړې ده د دې ډاډ ورکوي چې اوکران د خپلو ادواو لپاره د دفاع د برابرولو قابلیت لري. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی سره په غونډه کې جمهور رئیس جو بایدن د اوکران لپاره د امریکا په ملاتړ باندې ټینګار وکړ او د کرملین د غلګرو قواو په مقابل کې خپل ځان نه د دفاع کولو په اهمیت باندې ټینګار وکړ. د امریکا خلک په هر قدم کې د تاسو سره دي او موږ د تاسو سره یو. موږ د تاسو سره د اوږدې مودې لپاره یو. څه شی چې تاسو لاسته راوړی دی دا نه یوازې اوکراین ته بلکې ادرس نړۍ ته اهمیت لري. جمهور رئیس بایدن په نتیجه کې د بین المللي ادارې یا USAID له لارې اوکراین ته اضافي 340 میلیونه ډالر بشري مرسته اعلان کړه. دا به د 1.5 میلیونه اوکرانیانو لپاره د خوړو او نغدي مرستې په برابرولو کې مرسته وکړي. همدغه راز روغتیا د څښلو پاکو اوبو ته په لاسرسي کې مرسته وکړي او څه باندې 2.5 میلیونه اوکرانیانو سره به مرسته وکړي چې په ژمي کې ګرم واوسي. برسیره په دې جمهور رئیس بایدن د امنیتي مرستې 1.5 میلیارد ډالرو کڅوړه هم اعلان کړه. په دغه کڅوړه کې تجهیزات او قراردادونه شامل دي چې د توپخانی، ټانکونو او راکټ لنچرونو لپاره حربي مهمات برابر کې چې دا به د روسیې لیرغل نه د اوکران په دفاع کې کار واخیستل شي. امریکا د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د خپل قدرت په انتقالي سیستم کې مرسته وکړي او جمهور رئیس بایدن ویلې د روسیې د هدفي حملو په وخت کې د اوکراین د اوسپنیزو سیمونو ثبات قوي کوي. موږ باید په دې باره کې څرګند یو چې روسیه څه کوي. دا په مقصدي ډول د یوکران په مهمو بنیادی کارونو باندې حمله کوي. دغه سیستمونه تباه کوي چې د کال د ډیر ساړه او تیاری په وخت د اوکران د خلکو ته ګرمي او رڼا برابر کړي. روسیا د ژمینا د وسلې په هیڅ کار اخلي، خلک په یخ وخی، خلک وږي کوي، د یو له بل نه جدا کوي. امریکا د اوکران د خلکو په زړورتیا او قوت باندې آفرین وای او ژمنه کوي چې د دې ډاډ ورکړي چې د اوکران خلک د ژمي او د روسیې د ناڅاپي ارغل نه ژوندي پاتې شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا.